په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې وي. بلې خبرونې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. پدې خبرونه کې به واورئ چې د بادغیس یو شمېر زلزله ځپلي وایو کورونه نړېدلي سرپناه نه لري خو لا هم ورسره مرسته نه ده شوې.
دیوال پر موږ را چپاسو، موږ تر لاسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو.
د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي د کمال خان له بند څخه اوبه د کروندګرو په غوښتنه خوشې کړي، خو ایراني رسنۍ وایي دا اوبه د ایران لپاره خوشې شوې دي.
د کمال خان بند لاندې سیمې چې دي خلکو دزګرانو بار بار غوښتنې کړي وي، عارضې کړي وي. کمال خان بند اوبه راپرچاو کړي اپلې.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خبرې شوې ناروغۍ چې ډېر څاروي له منځه وړي خلک هم ډېر اندېښمن کړي دي.
بیخی دا مال تباه شو، خصوصا سخندر او دا شیان خو بیخی خلکو ته ډېر تاوان رسیدلی.
د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سره بیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره او اساسي بشري حقوقو د ازادي راډیو دوه نیمې خبرونې مه هېروئ. خو په پیل کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکيني مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ایراني سار ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل او د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ تاریخي موافقه د احیا پر موضوع خبرې وکړې. د امریکا دوسترو مخابراتي شرکتونو AT&T او رایزن موافقه کړې چې د الوتکو په پروازونو کې د خند نه پیښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G کارول وځنډوي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکيني مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کلي چې د ایران له سفیر سره په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی او ایراني چارواکو ترمنځ د تېرې اونۍ د کتنې په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ماښام له یو پلاوي سره تهران ته لاړ او د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر اللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر لزنګړی استازي حسن کاظمی قومي سره وکتل. طالب لوی د ایران په منځګړی توپ د ایران له پخوانی والی اسماعیل خان او د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره هم خبري وکړي، خو راپور نه وایي چې کوم جوړ جاړی ته ونه رسیدل. د افغانستان د کرکټ نو لاسو کلونو کم عمر لوبډله باندې د پاکستان په وړاندې مسابقې میدان ته راووځي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ تر نو لاسو کلونو د کشر لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. ورمه ورځ افغان لوبډلې پاپا نیو ګینی ته په 133 منډو ماته ورکړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر نو لاسو کلونو د کشر لوبغاړو سیالي به د افغانستان په وخت د مازدیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیل شي. ترنړیوال جام مخکې د پاکستان تر نولسو کلونو کشر لوبډلې په آسیایي جام کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تاریخي اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني سار ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل. محافظه کار ملا ابراهیم رئیسی چې تیر کال د ایران ولسمشر شو ویلي چې د دوو راتلونکو لسیزو لپاره د دوو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ د اسنادو طرحې موسکو ته وړاندې کړې ده. رئیسی ویلی چې ایران له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره هیڅ محدودیت نه لري. پوتین د سوریې د بحران په شمول په نړیوالو مسلو کې د دوو هیوادونو د همکارۍ هرکلی وکړ. موسکو او تهران په خپل منځ کې غښتلي سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکې لري او د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشر الاسد کلک متحدان دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو دوه تابعته ایراني امریکایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیولی دی. د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي چې 43 کلن کامبیز اتار کاشانی د جنوري په 14 د ایران مرکزی بانک ته د وسایلو او ټکنالوژۍ د لیګلو له هڅې وروسته په شیکاګو ښار کې ونیول شو. امریکا د ایران د مرکزی بانک په شمول دغه هیواد پر یو شمېر دولتي ادارو د وسایلو او خدماتو پلور په دې خاطر منع اعلان کړی چې د تروریستي ډلو لپاره کار کوي. که چیرې کامبیز کاشانی محکوم شي تر ډیره سزا به شل کلونو حبس او $1,000,000 جریمه وي. د امریکا دوست رو مخابراتي شرکتونو آی ټی این ټی او رایزن موافقه وکړه چې د الوتکو په پروازونو کې د خند نه پیښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د 5م نسل یا 5G کارول وځنډوي. دغه دوه کمپنیو د موبایل ټلیفونونو لپاره 5G انټرنیټي خدمات چمتو کړي چې د لسګونو میلیونو خلکو لپاره د انټرنیټ سرعت د پام وړ لوړوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې هرکلی وکړ. وی ویل چې دا اقدام د مسافرو په سفر کې د خنډ مخه نیسي او په عین حال کې دا امکان برابروي چې څه باندې 90% بی سیمه انتنونه له پروګرام سره سم کار ته دوام ورکړي. خو له دې سره سره د امریکا د هوایي ملکي چلن ادارې ویلي چې د 5G د خدماتو په نتیجه کې نوي محدودیتونه لا هم د الوتنو په پروګرامونو کې ستونزې پیښوي. د امریکا یو هوایي شرکت ډلټا ویلي د 5G د خدماتو پایل مثبت بدلون دی، خو د 5G انټرنیټ پرازیتونه د الوتکو پر ځینو حساسو آلو لکه په ارتفاع سنجونکو باندې منفي اغیز کولای شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بادغیس زلزله ځپلې وای لا هم ورسره مرسته نه ده شوې او اکثره کسان چې کورونه نړیدلي به سرپناه دي. په بادغیس کې د دوشنبه په ورځ سخت زلزله وشو چې لسګونو کسانو ته د سر و مال تاوان واوخت. زلزله ځپلې چې د کور وسایل تر کنډوالو لاندې شوې او هوا هم ډیره سړه ده د مرستې غوښتنه کوي. نور بل اسمت سروان وو.
د بادغیس ولایت زلزله ځپلې وای چې لا هم مرستو ته انتظار دي. د باتریس یو شمیر زلزله ځپلې نن درې مده چې شپتر اسمان لاندې او یو شمیر هم په خیمو کې سبا کوي. د امریکا د جیولوژیکي سروې د اټکل پر اساس د افغانستان په بادغیس ولایت کې د دوشنبه د ورځې د لومړۍ زلزلې شدت د ریختر په حساب 4.9 او د دوهمې 15.3 و. په دې سلسله کې لشتر لشه دیرشتن مړه شوي او یو شمیر هم ټپیان شوي. د مرشوبلو ترڅنګ د سلسلې د سیمې اوسیدونکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. زلزله ځپلې مرسته غواړي. نجیب الله نجیبي چې کورې نړېدلی پرون چهارشنبه فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. نجیب وایي چې د کورنۍ له نهو غړیو سره په هغه خیمه کې اوسي چې تیر کال د سیل د جاري کېدو په خاطر ورکړې شوې وه. یو بل زلزله ځپلې خیر محمد وایي
دیوال پر موږ راچپاسو، موږ تر لاسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو. یوازې مو سرونه له کنډوالو راوتلي وو. د نورو هم همدا حال وو.
د قادس ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحمن وای هر څه یې له لاسه ورکړي، بې کوره شوی، د کور وسایل تر خاورو لاندې شوي دي. د زیاتوي
یو تن شهید شو. زما خپل او د ګاونډیانو د کورونو په شمول ټول کورونه ویجاړ شول. درې تنه په یو کور کې ژوبل شول، دوه په بل کې. موږ هر څه چې مولرل له لاسه ورکړل. نور بې کوره یو، هر څه تر خاورو لاندې ښخ دي.
د دې زلزلې په نتیجه کې درې کلی چې کابو 800 کورونه پکې وو وران شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږونکو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې روغ پاتې شوي کسان خوړو، سرپناه او سونګ موادو ته فوري اړتیا لري. د فرانس پرس خبري آژانس تر راپور لمخې د طالبانو د حکومت یو ویندوی انعام الله سمنګانی ویلي چې ژغورونکي د هغو کسانو د منلو لټه کوي چې احتمالا تر کنډوالو لاندې دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت او بو او برېښنا وزارت چارواکي وایي د کمال خان له بند څخه او بد کروندګرو په غوښتنه خوشي شوې دي، خو ایراني رسنۍ وایي دا او بد ایران لپاره خوشي شوې دي. د دې وزارت ویان اختر محمد نصرت رسنۍ ته په یو لیګلی پیغام کې ویلي د نیمروز د کروندګرو د پرلپسې غوښتنو وروسته د کمال خان او د کمال خان بند او بد نیمروز مکوته د او بو خور لپاره پرېښې دي. د ایران او افغانستان ترمنځ د حقابې پر سر لانجه په تیرو کلونو کې څو وار را برسېره شوې ده. ایران وایي چې د موسا شفیق د افغانستان د وخت د صدر اعظم د تړون له مخې باید دوی ته اوبه ورکړل شي. نور په دې راپور کې
ایران ته د کمال خان د بند او بو خوشی کول د ایرانی دولتي رسنیو تر ټولو مهم سرچکی ګرځیدلې دي. د سې شنبې ورځ د جدي په 28مه نیټه د ایران دولتي رسنی صدا او سیما په کابل کې د ایران د سفارت د مرستیال حسن مرتضوی له قوله راپور ورکړی چې طالبانو د کمال خان د بند او بو د ایران خواته خوشی کړی دي. د صدا او سیما په خبر کې د حسن مرتضوی له خولې ویل شوی چې د کمال خان د بند او بو د پریښودلو پریکړه ایران ته د طالبانو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په روسي سفر او هلته له ایراني چارواکو سره د امیر خان متقی په مذاکراتو کې شوې ده. د ایران مرستیال سفیر دا ډول ویلي هله ده چې د چهار شنبه تر غرمې اوبه د ایران پولو ته ورسیږي او د سیستان او بلوچستان خلک ترې ګټه واخلي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د کمال خان بند او بو د خوشی کولو په اړه د امیر خان متقی د ورستي سفر په تړاو څه نه وایي. د ایران د مرستیال سفیر تر څرګندونه ورهاخوا د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي کاظمی قومي د صدا او سیما دولتي خبري آژانس ته په یو لیکلي غږیز پیغام کې د کمال خان بند د اوبو د خوشی کولو هرکلای کړای دی. صدا او سیما لیکلي کاظمی قومي ورته ویلي د طالبانو د مسولینو په ژمنو لوفا او دا چې د ایران حقابه اوبه خوشی کړي دي ستاینه ترې کوم. هیله لرم داسې شرایط رامنځته سي چې موږ هم د افغانستان د پرمختګ او هوساینې شاهدان ووسو. خو د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ایران ته د کمال خان د بند اوبو خوشی کول ردوي. د دې وزارت ویان مولوي اختر محمد نصرت رسنیو ته په یو لیګلی ویډیو کې ویلي چې د نیمروز د کروندګرو د مسلسل غوښتنو وروسته د نیمروز محلي چارواکو د نیمروز ځمکو ته د کمال خان اوبه خوشی کړي دي.
کوم خبرونه چې په بیکارش رسنیو کې نشریږي د حقیقت نه لري. د کمال خان بند باره کې د کمال خان بند لاندې سیمې چې دي د خلکو دزګرانو بار بار غوښتنې کړې وي، عریضې کړې وي ولایت نیمروز ولایت مقام ته او هلته د ابیستاده کوم ریاست چې ده یو مقام ته عریضې کړې وي چې د کمال خان بند اوبه راپرچاو کړي راپرېږدي. نو بیا هغه له وزیر صاحب سره رابطه کې شو. وزیر صاحب ورته وویل دا وو په دې ستاسو دي بزګرانو کوم ضرورت چې د زراعت خاطر باندې هغه د پسې نو په دې اساس باندې دا وو په چارسه وی دی او خاصه وی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د اوبو او انرژي د وزارت خبرې تاییدوي خو لزیات او جزئیات ورکولو ډډه کوي. په ایرانی دولتي رسنیو کې چې کومي ویډیوګانې خبرې سوي پکې د کمال خان د بند او بو خوشی کول ښکاری، خو دا چې دا اوبه په کوم لوري خوشی سوي ښکارا نه دي. که څه هم طالبان وایي چې د کمال خان د بند اوبه د نیمروز د کروندګرو لپاره خوشی کړي، خو د نیمروز یو شمیر اوسیدونکو چې نه غواړي په دې راپور کې هویت په ډاګه سي، ازادي رادیو ته ویلي چې د کمال خان د بند اوبه دقیقا هغه لور ته خصوصي سوي چې ایران ته رسیږي او دا د نیمروز د خلکو غوښتنه نه ده.
بند کمال خان طرف چاربوجک هسته.
د کمال خان بند چې د چاربوجک خواته ده د نتلشکری کانال لیمو کو تاسو بولو راځي د دې برخې سره وسليږي. د کانال په برخه کې اوبه زیاتیږي بیا درود برخې ته غورځي چې ایران ته ځي. بیا زی دا کانال د سرشیلګي تنګي خواته چې تر پای نه رسیږي، یعنی تنګي درود خانه له داخل نه اوبه اخلي. زیات احتمال ده چې د تنګي لپاره یې نه وي خوشی کړي، بلکې د ایران په خاطر اوبه خوشی کړي دي.
سیاسي څېړونکو وایي چې ښایي طالبانو ایران ته د کمال خان اوبه د رسمیت پیژندنې په خاطر خوشی کړي وي. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپو فضل هادي وزین ازادي رادیو ته وویل
د ورستي بورانونو په نتیجه کې اوبه زیات شي افغانستان کې او کله چې د اوبه زیات کی بل خانه نوې حکومت طالبان حکومت غواړي چې ایران سره اړیکې ولري او فشارونه لکه خپل ځان نه کم کی. نو کله چې هم دا سبب چې نوې حکومت طالبان حکومت کمال خان بند او به خوشی کړی ایران خواته.
د دیار لسو یو پنځوسم لمنیس کال د هود په میاس کې د افغانستان او ایران د هرمند د اوبو او حقوقي معاهده لاسلیک شوی چې د دې معاهده په اساس افغانستان باید هر کال 802 میلیون متریک مکعب اوبه د هلمند لوادی ایران ته ورکړي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي چې ایران هیڅ کله دغه معاهده ته اعتنا نه ده کړې او په افغانستان کې د اوبو د نه مدیریت له امله ایران ډیره ګټه اخیستې ده. د تیر جمهوري حکومت د اوبو د تنظیم د چارو د ریاست د اوبو حقوقي متخصص نظیم سمون په خپل فیسبوک پاڼه کې ایران ته د اوبو خوسی کول تایید کړی دی. غلی کلی چې تیر شپه د قلایفت د کانال د خروجی دروازې نه اوبه خوسی سوي او د ایران په طرف روان دي. د محمد اشرف غنی په حکومت کې د اوبو د تنظیم د عمومي ریاست پخوانی رئیس نعیم سالارزی ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان د اوبو د لانجې وازی له ایران سره نه لري، بلکې له نورو ګاونډیو سره هم د اوبو پر سر لانجې په مخ کې سته او که دا وسنۍ بحراني وضعیت دوام وکړي نو په نورو برخو کې به هم ستونزې زیاتې سي. هغه ویلي چې د تیر جمهوري حکومت فشار پر ایران دې ته اړ کړی و چې د هلمند اوبو د معاهده په تطبیق کې اقدامات وکړي. د سالارزی په خبره طالبان باید له ایران وغواړي چې د هلمند د اوبو معاهده تطبیق کړي. نعیم سالارزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران دې ته مجبور شوی چې د هلمند معاهده زمون سره تطبیق کی. کومنګ د هلمند معاهده تطبیق کو او ایران ته خپل حق اب کال کې ورکو نو موږ د دې توانایي لرو دغه وبو چې د افغانستان ته اقتصاد کې راغند رول لوبي او کولای شو چې موږ د بدبختۍ نزان راو بس. طالبان باید په دې خبره باندې فکر وکړي او د خپل تصمیم کې د ایران د وختن پر اساس باندې وي باید صرف نظر شي، باید بیخی بند شي.
ایرانی رسنۍ داسې مهال د کمال خان د بند او بود خوسی کولو خبرونه ورکوي چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو شپږویشت کسیز پلاوی تهران ته تللی و او له سیاسي مسایلو ورهاخوا په اقتصادي او سوداګریزو موضوعاتو یې هم خبرې کړې وې. د وړم لمریز کال د دلوي د میاشتې په لومړیو کې چې د کمال خان د بند کاسه فعاله سوه په ایران اوبه ودرېدې او په پایله کې د ایران سیستان او بلوچستان ولایتونه د اوبو له کمښت سره مخ شول او د کار د ایران د چارواکو توند خبرګونونه هم راوپارول.
تازه دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او اتلس دقیقې شوه. اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د بشري بحران ویره ډېره زیاته ده او لویدیځ په دوه کې حیران دی. له افغانانو سره داسې مرسته کولی شي چې طالبان پکې نه وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې مرستندویه مؤسسې خبرداری ورکوي چې پر طالبانو د لویدیځ بندیزونه عامو افغانانو ته زیان اړوي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان تر نیمایي ډېرو استوګنو ته سږ کال په دې ژمي کې سم خواړه نه رسی شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د نږدې 10 میلیارد ډالرو مخه نیولې ده چې د افغانستان حکومت یې ترلاسه کړي. پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د ملګرو ملتو یو شمېر مرستندوی بنسټونو او خصوصي سکتور اقتصادي غونډه وه. د غونډې ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند وویل چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی، خو د دې علت پر دوی د نړیوالو بندیزونه ګڼي. د هیل رسپانې د مولوی حسن اخوند خبرې راخیستې دي چې دای هم ویلې دي چې د دوی د حکومت د نه پیژندلو له امله د بهرنۍ پانګونې مخه نیول شوې چې افغانان یې لا ډېر بې وسله کړي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا په وینا لنډمهاله نړیوالې مرستې حل لاره نه ده، باید د ستونزو بنیادی حل پیدا شي. یورو ایشیا ریویو خبرونه بیا د شوزو د حقونو مسله راخیستې ده او د بشري حقونو د څار ډلې او پولویدیس کې د بشري حقونو د یو څیړنیز مرکز په وینا لیکي چې د طالبانو واکمنی د افغان جنو او شوزو پر ژوند خورا منفي اغیز کړی دی. د بشري حقونو دغو مرکزونو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په غزنی ولایت کې د شوزو وضعیت ته کتنه کړې ده. طالبانو تیر کال د اگست په 12مه د غزنی ښار ونیو، خو د طالبانو بندیزونه د دې باید شول چې شزی او جونې آزادانه حرکت و نه کړي، چې په دې ډول دوی نه دي توانیدلې چې کار وکړي او خپل کورنۍ ته پیسې راوړي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د جنو کتونکو په باور د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او هغه کسان چې د طالبانو له لورې فشارونه پرې زیات شوي دي، له افغانستانه د وتلو په لټه کې دي او په لسګونو زره کسان توانېدلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته ورسیږي. د متحده ایالاتونو سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي چې لږ تر لږه 55 زره افغانان چې د امریکا په پوځي مرکزونو کې ځای پر ځای شوي دي، تر اوسه له کورونو بې برخې دي او کورونه نه دي ورکړل شوي. ورځپاڼه یې علت د کورونو کموالی او په ورته وخت کې کورونا وبا یادوي چې په دې برخه کې خنډ پیدا کړی دی.
د نورستان په شمیر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خبرې شوې ناروغي چې ډیر څارویې لمنځه وړي خلک هم ډیر اندېښمن کړي دي. په نورستان کې چې یو غرنۍ ولایت دی او د کروندو ځمکه کمه ده، خلک ډیر په مالداری بوخت دي. دوی وایي چې په دې ولایت کې په تیرو شلو کلونو کې د څارویو د ناروغیو لپاره یو درملتون یا یو مرکز د درملنې هم نه دی جوړ شوی. نور په دې رپورت کې
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کام دی شو برګ مټال وسیدونکي وایي هر کال د ژمي پر مهاله په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني وایي
د حیواني یو مرض پیدا شوې ده، د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واخ نه خړل بيخي د مال تباشو سکل، خصوصا سخندر او دا شیان خو بيخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شوده ټول غاو چکی.
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل اوسیدونکو حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبق لناروغي یو غوامړ شوی او نور څاروي د مرګ غواخ سره مخ دي. د حیواناتو روغتي پالان وای تبخ یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډیره چټکۍ لیو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغي نخې نخاني په حیواناتو کې وویني نو باید لنور څاروي وی جلا او قرنټین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغي نخې نخانی او ل یاد مرز څخه د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خپل کې زخمونه کلمیزې تروانی دا شونډې چې رابطه کې دي کې سر سره داغونه دا خپل کې چې د کوم زخمونه په تې په ساده چې دا په خوشکو کې چې نو به مرګوب لاړی دا خوشکې چې دا د دې ته انتباهي د دې ودونه وجود نه لري چې د دې څخه مقاومت وکړي. په دې په نوم باندې واکسین دی نو هغه ته به چې ادرس سي یا پینځه سي خوشکو ته کېږي او لس سي چې دا به
څاربیلرون کې شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درمل نه وشي. نو حکومت او وروندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکو کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغي وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره وترنران او روغتي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکو څاروي ساتي او د همدی حیواناتو په تولیداتو خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. د دوی په خبره چې د طبقه یا طبخ لامل په زرګونه واړه او غټ څاروي مړ شوي او په زیات شمیر کې په یاد ناروغي اخته دي. په نورستان کې د طالبان لخوا د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی محمد سلیمان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د خلکو ژوند څلوېخ سرنه مالداري سره تړلې ده. طبق په نامه یو قسم مرض دی په غو باندې لګي. مالداران شودو او سخو څخه مکمل زګار کړی دي. همداسې واړو مالونو باندې هم مختلف مرضونه لګیدلي وو. دغه مالدارانو هم ډېر زیات زیانونه لیدلي دي. زمونږ غوښتنه مؤسساتو څخه او ډونرانو څخه دا ده نورستان ولایت کې خصوصا مالداري په بخش کې ډیره زیات پاملرونه وکړي، حیواني کلینیکونه جوړ شي، واکسینونه راوړل شي.
په نورستان کې مالداران په داسې حال کې په څارویو کې د تبخ په نوم د وایروسي ناروغۍ لګېدو څخه شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالۍ او روانو اقتصادي مشکلاتو مالداران سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو خپلو کورنیو ته د خوراک پیدا کولو لپاره خپل څاروي پلورلي دي.
او سمي ونړي وال موضوع دی، روسیا او اوکران په پوله کې د ترنګل تیال زیاتې دو سره هم مهاله د امریکا او لس مشر تر ډیره توانېدل چې خپل اروپایي متحدان پر اوکران د روسیې د احتمالي حملې په وړاندې رایه یوځای کړي او سخت اقدامات غوره کړي. اوکران د ځان د دفاع لپاره له لویدیځ څخه د وسلو مرسته غوښتې ده. اسمت سروان ته به غوښ شو.
سره له دې چې د امریکا اروپایي متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګنده نه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ډیره توانېدلی چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي څو پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکړي. امریکا، ترکیه او برتانیا له اوکراین سره د ټانک زد راکټونو، بی پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی شوډل لري. په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولو په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوه، تیرونه د امریکا او روسیې د باندنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبري وکړي، خو د دوی خبري به نتیجه پاتې ورسېدې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون چې اوس یې هیواد د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري، پرون چهارشنبه په بروکسل کې د دې اتحادیې پارلمان ته په وینا کې وویل:
سی پروشن سمن دوازن نو کوندویر ا فیر ابوتیر اون پروپ
په راتلونکو څوونیو کې موږ باید یو اروپایي وړاندیز چمتو کړو چې د امنیت او ثبات یو نوی نظم رامنځته کړي. موږ باید د هغو اروپایانو په توګه چې په ناټو کې زموږ له متحدانو سره کار کوي دا کار وکړو، او بیا هغه له روسیې سره د خبرو لپاره چمتو
کړو.
لویدیځ هیوادونه وایي په دې اندېښمن دي چې روسیه پر اوکراین بلې حملې ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حملې په وړاندې له لویدیځو هیوادونو وسله واله مرسته غوښتې. په همدې منځ کې د ټانک زد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمېنې کیف ته رسېدلې ده. مسکو پر اوکراین د حمله پلان ردوي، خو دای ویلي چې که له ناټو سره د اوکراین د نه یوځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولای شي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون چهارشنبه د اوکراین د پولی په اوږدو کې ترنګلتیا او ته په اشاره خبریالانو ته وویل:
په اوکراین کې د کړکیچ د وضعیت په اړه حالت پر اشتیا ترنګلی دی. موږ وینو چې وسله ورکول کیږي، موږ هلته د لویدیځو هیوادونو راز راز پوځي تمرینونه او خوځښتونه وینو. دا ټول د اوکراین په شاوخوا کې د کړکیچ سبب کیږي.
په همدې منځ کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په کیف ښار کې د امریکا د سفارت له کارکونکو سره د کتنې په مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې سوله ییزه لاره خپله کړي.
تاسو لا پیغامونو
اوسه کولا خبرې کوم لغمان ولایت نه کرغه ول فالین ازدی ازادي راځو رډي رمنه کوم سل کلنا مبارکي ورته وایم او موږ خاص مرګري او ریدون کې ډیر مونته خوشاله دي. موږ ډیر اوازونه ته خبرې کوي زه په خپل را سل کال کې چې دا حقایق وایم او اعلانوي، خو زه دا ازادي راځو ډیر خوشاله یم، دا کارکونکو ډیر خوشاله یم، نو دی ازادي راځو خوشاله یم، نو ډیر مننه کوم او سلام. پیغام دا د ازادي راډیو کارکونکو جلال پاک سرپراز لري زموږ پیغامونه هر وخت مقامات رسوي. دا د سن بولدک د چمن په بادر کې دغه پولیس ولاړ دي د پاکستان دغه د مسلمانان وهي د ایرویي سپینږیر زنانې هوښیان ټول وهي پر هغه سربېره د سکرې هم ورچلي. نو دا خو د هېڅ قانون کې نشته د سکرې چلېدل. دا خو نه جرم کړی دی نه جنایت کړی دی نه پښې نیولی دی. نو که یو راواپس کوي هم واپس دی که راپرېږدي راپرېږدي دي د سکرو د چرلو حق نه لري نه قانوني نه شرعي د کفر په قانون کې هم نشته. نو دغه خبره تاسو په واري واري باندې د خدای رضا لپاره نشر کړئ چې دا مسلمانان د ضرر خلاص شي او دا خلک د پولیس عسکر هم د ازیرېدو او دغه شر خلاص شي. دغه کارونه دې نه کړي. دا ډېر ناروا د علاوه په سخت عذاب باندې اخته کې زه ابو طاهر خبره کوم تاسو د کور وداني الله پاکم په خیر لره. السلام علیکم ورحمت الله.
غزنی ولایت معیبین او معلمین ډېر په بد وضعیت کې قرار لري. باید سره جدي توجه وشي. باور وکړه موږ په معلمانو باندې حال لرو چې بې له دې چې رڼې اوښکې تویږي او یوې خواته یې غږ نه کېږي معاشونه نه ورکول کېږي او نور کومکونه کوم استاد چې راځي له هغو سره نه کوي. عاجل اړمند خلک چې دي دغه معیبین او معلمین دي باید چې نړیوال کوم کومک کوي باید چې اولین له هغو سره وکړي. دلته کومک له داسې خلکو سره کېږي چې ټول د ورستو والا او غداری و داسر لوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونې مه هیروي. د ښځو لپاره او اساسي بشري حقونه خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکيني مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کلي چې د ایران له سفیر سره په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او ایراني چارواکو ترمنځ د تېرې اونۍ د کتنې په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډله بنن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته راوځي. دا لوبه د مازیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیلېږي. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تاریخي د اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني ساری ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل. رئیس چې تیر کال د ایران ولسمشر شو ویلي چې د دوه راتلونکو لسیزو لپاره د دوه هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکې همکاري د اسنادو طرحې موسکو ته وړاندې کړې ده. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو دوه تابعیته ایرانی امریکایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیولی دی. د متحدو ایالاتونو د عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي چې 34 کلن کامبیز اتار کاشانی د جنوري په 14 د ایران مرکزی بانک ته د وسایلو او ټکنالوژۍ د لیږلو له هڅې وروسته په شیکاګو ښار کې ونیول شو. د امریکا دوسترو مخابراتي شرکتونو آی ټي ان ټي او رایزن موافقه وکړه چې د الوتکو په پروازونو کې د خند نه پیښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د 5 نسل یا 5G کارول وځندوي.
نیما نړۍ
اخسره به میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. کار کول د میرمنو او نارینه وو دواړو حق دی. یو شمیر خزی دا چې د هیواد د ودانولو هیله لري لزده کوس خوروسته په بیلو بیلو برخو کې کار کول غواړي. ځینې بیا فقر او غربت د اړباسي چې دندې ولري او یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. څوک د جنگ جګړو له وجې کندې شوي دي. د ځینو میرمنو د کورنۍ نارینه مایوب شوي یا په نشه یې توک اخته دي. یو شمیر سړي ژوندۍ تری تم دي یا په کور ناست دي، وظیفې له لاسه ورکړې دي. نو چې میرمنې کار ونه کړي د کورنۍ لګښتونه به څه ډول پیدا کړي؟
وجړی کلی دی خیرتی کوم د خلکو ترزی یا جو کلی ته ګندم. ډوډۍ تم پیسې نه درلودل نه کور کې مې او شای نه درلود چې اولاد ته ورکو. قرضداري سره مخامخ شوی.
Thank you.
چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل نو په ډیرو ادارو کې خځې بیکار شوې. که څه هم طالبان وایي چې موږ د میرمنو معاشونه په کور کې ورکوو، خو دوی په میاشتو میاشتو په دې نه توانیږي چې خپل معاش واخلي. اکثره کسان بیا کوم بل عاید یا آزاد کاروبار هم نه لري چې پیسې وګټي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. د خوست اوسیدونکو عبده د افغان میرمنو د اقتصادي ستونزو په اړه وایي:
منګا داسې خويندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوی دي، داسې خويندې لرو چې په خپل درد مړ شوی دي، خاوندې کندې دي، او داسې خلک خويندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خويندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې